السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونۍ چاودنه کې د یوه ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې ورمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره پنځه بجې چې جمع وسوله، متی الله ویسا راووت، دوه موټر ولاړلو. دوی دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالې وې. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي، تاسو څوک یاست؟ زه تاسو څه پېژنه؟ ګلچک یې راواستل، په زور یې به موټر چیخ کوي. ډېر واشانه، اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤل ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ژړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنی هغه مړي چې د دوی سره تصدد شوي دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون تر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان لمرستې څخه به 40 میلیون ډالر د میندو او ماشومانو د اړتیاو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.8 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1 او لوبډلمشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 114 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وې او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوبلړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی عیساخیل د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د افغانانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقونو د یوې فعالې نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر وایي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
We have heard from all of these
موږ لټول دي هوادونو اوریدل چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ترکیه تازه شپږ سوه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت هم کړی دی.
سرمو هم پوکوري کړه نه موی ته منطقه را
سیمه او کلی په موږ پاک کړ. د ومنو په شاوخوا کې ګنډې را پشا کړو او په سوک او لغتو یې غره ته روان کړو.
نور راپورونه هم درته خپرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلي جمهوری نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی دې د پخواني حکومت چارواکي یا کارکوونکي بې محاکمې وژلي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو له ورکولو سره مخامخ شوي. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخواني دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دي. د راپور له مخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنجشیر ولایت کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیزې نه شوې. په راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمې او شفافې څېړنې نه دي شوې او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوی او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولې ایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له ثانوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعشي مسؤلیت مني د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې یاد شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې موږ اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوری نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرې شبنم صالحی نظر پوښتلی او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځینې نور گزارشونه شته لکه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون گزارش سي هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر ډېره همغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 25مې جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکی ده. واغه ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی سي دي. ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندو او ټولو ولایت لاسرسي نه لري. او لبل لحاظ د غید اغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي. او لبل لحاظ اغه قانوني صلاحيت یو کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي. لکه زندانونه په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کراځو وای چې ټولنه دودیزه ده. نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي. او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو؟ زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري او کوښښ کېدای وي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داسې کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی. او رسته پښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د دې لپاره چې په دې ورخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي عملی نتیجه ولري.
د کورنی څاريزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سو اخسته. هغه په دې شت مې سمو یو قانون ولر او قانون دي بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي هغه کولی سي پازا د توګه سر فعالیت کې دا د بنسټونو باید خپلواک وي. ولی په اوس وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون نسته. زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانو په شمول سره چې هلته د بشر د حقونو د نقص موارد ډېر دي لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسي او دا باید خپلواکه توګه وسي او ګزارش یې مستقل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمشي ته ورکول شي. زه فکر کوم دا به یو ځانی بدیل وي د اوس لپاره.
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چیل ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یکشنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جون او ښځو په لومړیو حقونو تیری وباله. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا لزده کړو او کار منه شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وخت می
لبد مرغه کله چوینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورتلو او درس مو پکې وای نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنون کده. هله می دا و چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او هغه هلی چې زی لرم ورته ورسېګم، خو اوس که حالت زما لپاره اندېښمنون کوي او نه هلی کوون کوي دی.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلور لسیزو په ځانګړي توګه د معارف په برخه کې کار کوي، د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هغه یو شمیر ښځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عاید چې درلود توانېدې پرې د خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
بدند شم ما په بهرنی موسسه کې کار کاوه. کله چې میرمن خپل دنده ولري کول شي خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي، ل خپل میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې خځې په افغانستان کې لزده کړو او کار منه شوي واقعا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري خځې کوي شوي سرویخی چې اوس هم په یو ډیر شمیر غیر دولتي ادارو کې نجونې او خځې نشي کولای کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورمه نظر پوښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو په اړه شوې راغلي چې یو شمیر ادارې له ښځینه همکارانو پرته فعالیت کوي، خو یو شمیر نورو ادارو کې بیا محدود شمیر ښځې پرته له دې چې دفتر ته ولاړ شي نیغ په نیغه ساحو ته ځي او خپله دنده مخته بیایي. دا سروې ښیي چې یو شمیر مؤسسې توانېدلې چې خپلو ښځینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو له لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمیر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې په وروستیو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې، کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخه اغېزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معارف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او داسې ونه کړي. د دې کمیټې له قوله زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرېښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
اوریدونکو، یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو اوو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال له دغه هېواده ایستلي دي. دغه راپور د وخت د کمی له کبله درته نشو خپرولی، خو تاسو یې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندې کرپرون له یو شمیر خزینه افغان خبریالانو سره په ویډیو کانفرانس کې دا څرګندونې کړې چې تفصیل احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرندې کروایي که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې ورستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن د کرچې پرون له یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې. د پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي که نه، په ځواب کې وویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلي چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینهو سره ښه اړیکې ولري.
په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی و څو په خارو ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکاو او پیکینګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوې دي. د امریکا د سفارت شارج د فیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړي زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقدې پیسې ورکوي. د نوموړي په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالي مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله یې هم نه دی ویلي چې دا مرستې کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنې یا د ځمکې مخ اوبه بې ساري ډول کمی شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غږ چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بې برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پرله پسې شکایتونه هم خپریږي.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دی وایي ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو بې برخې شوي.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډېر دی. د داګر د کلي لا مقصد درستې زما لا نه مقصد ګر د کلي دغه شپه عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه بیخي کمی شولې. هغه د پخوا د کاسې په اوبېدلې اوس هغه کاسه وچه شوله. اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د برموسه کار اخو.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډېرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکی الاداد هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوي چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج ویاله چې ده دغه بنده ده، اوبه نسته. وایي په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی؟ پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته، نو په څه شي دغه کې
موږ دا د اوبو مشکل لرو. پس نه مکرلی دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتاک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسه شکاله رئیس تر سش کاله پر دېرش متره اوبه سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده، اوبه د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لولپه او ختم د تندې سبه وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي. او موږ ته دا چې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیوله شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سیندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سیندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خالق دونی زور اخستی دي سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری د هغه ختم زیرا و زیرا و پسونه پاکستان ته اوړي. هلته د کی د لوږی په غنمو په جوړو وسنه پرسیږي واشه دکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څیړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې وویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ یې په کرنه او مالدارۍ لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالدارۍ لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پراخېدونکي وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسې بې نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه سر د دې پر ځای چې دغه ادارات ود ورکړ سي، متاسفانه دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د عامو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخېږي.
موږ ته ډېرې پورې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېرې لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونو له مخې د اوبخوړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او تر څنګ د اوبو په لګښت کې د سپما په مخه جامه پوهاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسېدو، د سهار شپږ نیمې